د حل لپاره لارې پیدا کړي. د ایران دولتي ټلویزیون نن اعلان کړی چې د یورانیمو د غنی کولو د پروګرام د ځندولو په اړه د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د وروستۍ شوې موافقې عملي کېدل پیل شول. د ایران دولتي ټلویزیون نن وویل د نړیوالې اټمي انرژۍ د څارنې د ادارې د استازو په حضور کې د ناتانز په تاسیساتو کې د اټمي سنټرفیوجونو جریان بند شو. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ډاډ ورکړ چې هغه ورزشکاران چې همجنسباز دي او د هغوی مینوال کولای سي روانه میاشت په سوچي ښار کې د اولمپیک په ژمنیو مسابقو کې ګډون وکړي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسې چې د ځوان فکر په 19 پروګرام کې چک جمهوریت ته د لوړ زده کړو لپاره د استول شوی ځوانو افغان پیلوټانو سره خبرې اترې لرو. خو لږ مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه واوري چې احمد زبیر ژمن کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننو غړو کې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په مسلې او د افغانستان د سولې په پروسې مطالب خبره کړي. په سرمقالې کې راغلی ولسمشر حامد کرزی په څو بیلابیلو غونډو کې ویلي دي امریکا له افغانستان په وتو نه ده او استدلال کوي چې دا هیواد په کابل کې خپل سفارت ته نوي تاسیسات جوړوي او په پوځي تاسیساتو یې هم زیاته پانګونه کړې ده. د سرمقالې لیکوال دا د ولسمشر خوشباوري بللی او لیکلي دي د امریکایي چارواکو دا خبرداري باید ټوکیو نه بلل شي چې وایي د امنیتي تړون د ژر نه لاسلیک کېدو په صورت کې خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. په سرمقالې کې راغلی ټاکل شوی د امریکا ولسمشر بارک اوباما د روانې میلادي میاشتې په پای کې کانګرس ته وینا وکړي او ډیر احتمال لري چې هغه له افغانستان څخه د خپل ټولو ځواکونو وستل اعلان کړي. سرنوشت ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غړسرلیک کې د امریکا د پخواني دفاع وزیر رابرټ ګیټس څرګندونې راخیستي. په مطلب کې د ګیټس له قوله راغلي د امنیتي تړون د ژر لاسلیک کېدو لپاره پر ولسمشر کرزی د واشنگتن له فشارونو سره مخالف دی. ګیټس ویلي سپین ماڼۍ باید د ښاغلي کرزی وختونه ته غوږ ونیسي او هغه ته د تصمیم نیونې فرصت ورکړي. ویسا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په اړه د ولسمشر حامد کرزی وروستۍ څرګندونې راخیستي. د مطلب په غړسرلیک کې د ښاغلي کرزی له قوله راغلي د سولې د پروسې له پیلېدو مخکې د امنیتي تړون لاسلیک کېدل به په هیواد کې جګړې ته بهانه قوي کړي. ورسپان لیکلي ولسمشر دا خبره هغه پلاوي ته وکړه چې د پروان په سیاګر ولسوالۍ کې د ملکی خلکو د وژل کېدو په اړه تحقیق کړی دی. په مطلب کې راغلي د دې تحقیقاتي پلاوي د راپور له مخې په سیاګر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په وروستۍ بمباري کې 12 تنه ملکی کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. ویساب خپل نن نه غړ کې د یو شمیر دغه وژل شو کسانو عکسونه هم خبر کړی دی. هوا دولتي ورسپانې خپل سرمقالې کې په افغانستان کې د سولې پروسه چړلې. ورسپانې لیکلي امریکا په کابل کې د جمعې د شپې له حمله وروسته یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې وسله په ځمکه کېږدي او سولې ته غاړه کېږدي. په مطلب کې راغلي طالبانو د امریکا د غوښتنه په پرلپسې توګه رد کړې ده او اوس د هیواد ته په کار دي چې سولې ته عملي کار پیل کړي. هیواد لیکلي په خوا چې د طالبانو کوم چارواکو سولې ته زړه کړی په پاکستان کې یعنی ول شوی او یا هم وژل شوی دي. د مطلب لیکوال پر امریکا ټینګار کړی چې په پاکستان کې د پر هغو استخباراتي کړو فشار راوړي چې د طالبانو تر شا ولاړ دي.
سموخه غل ازادۍ راوړی او د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي ایران د تډاډ ورکړی چې د سوریه د سولې په مقدماتي خبرو کې به مثبت او ګټور رول ولوبوي. بانکی مون وویل ایران ته په دې خبرو کې چې د راتلونکو چهارشنبه په ورځ په سویس کې تر سره کیږي د ګډون بلنه ورکړې ده. د سوریه د اپوزیشن اصلي ډلې ویلي چې باندې خپل د بلنه بیرته واخلي کنه دوی بل د خبرو اوزي. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي د ایران ته بلنه ورکړې چې د سوریې د سولې په مقدماتي خبرو کې چې د چهارشنبه په ورځ د سویس په مونټریو کې پیلېږي ګډون وکړي. بان وویل تهران ژمنه کړې چې په دې خبرو کې ورته د ګډون بلنه ورکړل شي نو به مثبت او ګټور رول ولوبوي. خو د سوریې د لوی اپوزیسیون یو ویاند وویل چې د سوریې ملي ائتلاف بل د خبرو وزي چې بان خپل بلنه بیرته وانخلي. ملي ائتلاف د خبرګون څخه کم 2 ورځې وروسته له هغې څرګندوي چې له هیواد بهر د سوریې اپوزیسیون د ترکیې په خبرو کې موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنساکي وویل دغه بلنه به لغوه شي که تهران په بشپړه توګه د سولې د مخکینی کنفرانس اصول ونه مني چې په سوریه کې د انتقالي حکومت غوښتنه کوي. بان په نیویارک د ملګرو ملتونو په مقر کې د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په سویس کې د را روانو خبرو پر اساساتو پوه دی چې هدف یې د انتقالي حکومت جوړېدل دی او دا هغه څه دی چې د 2012 میلادي کال د جنیوا یو کنفرانس په اعلامیه کې پرې تاکید شوی دی.
ایران انډرستاند دټ د بیسس آف دیس کانفرانس
ایران پوهېږي چې دغه کانفرنس اساس د جنیوا یو اعلامیه ده او د جنیوا دوه کانفرنس اساسي هدف هم دا دی چې د دوه اړخیز جوړجاړي له لارې یو انتقالي حکومت جوړ شي، داسې حکومت چې بشپړ واک ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ماته بیا بیا د دې خبرې ډاډ راکړ چې که ایران ته بلنه ورکړل شي نو دوی به په دې خبرو کې ډېر مثبت او ګټور رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه راز وویل چې ایران د هغو لسو نورو هیوادونو په ډله کې چې د سویس په مونتریو کې د چهارشنبې د ورځې خبرو ته بلل شوي دي شامل دی. تر دې خبرو دوه ورځې وروسته به د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د سوریې د اپوزیسیون د ډلو ترمنځ رسمي خبرې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې ترسره شي. دا چې د کومو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د سویس په مونتریو هوټل کې یوې ورځنۍ غونډې ته راوبلل شي، دا مسله د روسیه او متحدو ایالاتونو چې د دغو خبرو نوښت ګردې په تایید پورې تړلې ده. خو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه چې آیا ایران ته چې د اسد د رژیم پیاوړی ملاتړی بلل کېږي بلنه ورکړل شي او که نه، اختلافات موجود وو.
و امر دل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي ایران د تډاډ ورکړی چې د سوریه د سولې په مقدماتي خبرو کې به مثبت او ګټور رول ولوبوي. د ایران په اړه نړیوال کانفرنس د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په سویس کې جوړیږي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په سوریه کې د انتقالي حکومت پر جوړېدو ټینګار کوي او وایي همدې هدف ته د رسیدو لپاره په روانونې کې د سوریه د سولې په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي. د سوریه ولسمشر بشار اسد له فرانس پرس خبري اژانس سره په خپل نوې مرکه کې ویلي چې دای د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی پر راتلونکي جون میاشت کې ترسره شي، د جمهوري ریاست د یوې بلې دورې لپاره د غوره کېدو ښه چانس لري. اسد په دې څرګندونو سره هغه غوښتنې رد کړي چې وایي نوموړی د له قدرت لري شي او نوی انتقالي حکومت جوړ شي. قدر منوریدونکو، له دې سره د راپورونو د برخې پای ته راورسېدو. شیبه وروسته د ځوان فکر اونیز پروګرام خپریږي او ریډیو ته را سره اوسئ.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
درنو اوردونکو، لکه څنګه چې تاسو خبر سه له سمو دی راهیسه د افغانستان د هوایی ځواک او وسلوال پاوز د جوړیدو او د پرختیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو او ناتو او نورو هیوادونو لخوا هلی ځلې روان دي او مالی مرستې په دې برخه کې جریان لري. د همدغه هلو ځلو په نتیجه کې هڅې کیږي چې د افغانستان هوایی ځواک غښتلې شي او د دغه کار لپاره معلومه خبره ده چې پرسونل یا ځوانانو ته چې د پیلوټۍ او نورو برخو کې زده کړې وکړي اړتیا ده. لکه مودې راهیسې د چک جمهوریت ته د ځوانو پیلوټانو د روزنې پروګرام پیل شوی دی چې په دې برخه کې یو شمیر ځوانان فارغ شوي دي او دا مهال په افغانستان کې د خپلو خلکو لپاره خدمت کوي. خوشبختانه چې څو تنه دغه ځوانان د اوس موږ سره په سټډیو کې تشریف لري چې د روزنې نه فارغ شوي دي او ډیر ژر به خپلو دندو ته په افغانستان کې لاړ شي. نو زه به دوی نه هیله وکړم چې ځانونه معرفي کړي. مهرباني کوئ شما خود معرفي کړئ. بشنوندای عزیزم،
بنام خدا و بارز سلام. در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت همه دستان دارکاران رادیو محترم آزادی و با هم ادکسانی که رادیو آزادی را میشنوند. ما احسان الله پامیری یک تن از پیلوتان جوان ارتش هوایی افغانستان و تقریبا در حدود دو ماه میشود برای ترنینگ به جمهوری مردم چک آمدیم که مصروف ترنینگ بودیم. خوشبختانه که موفقانه به پایان رسید و قرار است در آینده نزدیک دوباره به وطن بر بگردیم و در خدمت مردم جامعه خود قرار بگیریم.
بسیار تشکر.
من به نوبه خود خودم معرفی میکنم. اسم من لملای بریتمن محمد مقیم سالنگی، یک تن از پیلوتانی که برای ترنینگ یوایی به جمهوری چک آمده بودیم و حدود دو ماه تقریبا در جمهوری چک پروازهای خود در طیارات MI-17 موفقانه به پایان رسانیدیم و انشاءالله به زودترین فرصت در خدمت مردم شریف افغانستان در چوکات قوای هوایی افغانستان مصدر خدمت خواهیم شد.
بسیار تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست سلام های خدا خدمت تمام شنونده های عزیز رادیوی آزادی و همچنین دستان در کارهای رادیوی آزادی تقدیم میکنیم. بنده نیز یکی از خدمتگزاران مخلص قوای هوایی جمهوری اسلامی افغانستان لومله بریتمن علی احمد سلطانی هستم که برای ترنینگ در کشور جمهوری چک آمدیم و الحمدلله که دوره ترنینگ به موفقیت به پایان رسندیم و امیدوار هستم که در آینده بتانیم مستر خدمت به خاک عزیز خود افغانستان و بر مردم داغ دیده خود باشیم که در ایرا از خداوند متعال کمک و میخواییم و دعای مردم شریف افغانستان.
بسیار تشکر. تسلیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر صد مخه ما سلامون تاسی استاس محترم و کارکمون کده از احمد سیا حسوک چی دما غاگل تاس راژیو لطریقه آوری سلامون اخبال وران نیکم دمانم احمد زیا محب خیل کابل ولایت دباغنامه اول سالی دمانم خیل دکلی و سیدن کهیم تقریبا دو میشته کهگی چه من در چک جمهوریت راغلیو در الیکوپتر در مایت 17 در ترننگ لپاره اولا خیر سر پروزنم پا توگ سر در سوری پا اپنی زیراتون که با خیر بیر تخبال وطن سستانش.
دیره من نه. خب تو شروع میکنیم همین بحثه که شما وقتی که اینجا تعلیم یعنی به اصطلاح برای تعلیم آمدین و چیزای نو یاد گرفتین چی فکر میکنین همین چیزایی که شما یاد گرفتین یعنی در شرایط فعلی افغانستان و در آینده به کدام اندازه این ضرورت است در افغانستان و مخصوصا در بخش پیلوتی که بسیاری دوستان میگن که قوای هوایی افغانستان به او شکلی که لازم است تقویه نشده و ضرورت هم بسیار زیاد است برای قوای هوایی افغانستان. شما در این مورد چی نظر دارین که چی باید شود قوای امنیتی افغانستان و به خصوص قوای هوایی تقویت بیافه و بتانه که امو ضرورت های مردم افغانستان برآورده بسازه در قسمت امنیت و دیگر مسائل؟
در نخست ما باید بگویم که همین آمدن ما به اینجا خود یکی از پیشرفت های قوای هوایی افغانستان بوده. همین که ما را به اینجا اعزام کردن به خاطر ترنینگ این یکی از دستاورده های قوای هوایی افغانستان است. بشکی قوای هوایی افغانستان پیشرفت های خود داشته در طول چند سال گذشته، ولی با او عدی که باید ارتش هوایی افغانستان تجهیز میشد با او اندازه متاسفانه که نشده. چون ما میدونیم که اکنون ما اگر از حریم هوایی خود دفاع کرده نتونیم، این ممکن نیست که از طریق زمین ما بتونیم که از جغرافیای خود از تمامیت ارضی خود به طور درست پاسبانی بکنیم. در حقیقت اگر قوای هوایی افغانستان به طور درست و به عد لزوم که امروز ما نیازمند او هستیم اگر